دوستانو د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مار کله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو، خو په لړ خبرونو کې محمد حدیث پردي ست افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو ته په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لارښوونه کړې ده. وسلوالو طالبانو تیر شپه د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پاکستان باید د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې له نورو هیوادونو سره یو ځای شي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت مشاور محمد حنیف اتمر د ننګرهار امنیتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر هوایي او ځمکني عملیات ګړندي شي. د ننګرهار د والي وایند طاوله خویانی د ازادي رادیو ته وویل چې دغه لارښوونه د ننګرهار والي او دغه ولایت چارواکو ته د ویډیو کانفرنس له لارې شوې ده.
لارښوونه وشوه چې په ننګرهار کې د داعش او وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه هوایي او ځمکني بریدونو کې ګړندیتوب رامنځته شي او ټول مخالفین تر بریدونو لاندې ونیول شي.
افغان پوځیان چې د امریکایي ځواکونو ملاتړ ورسره دی، د ننګرهار په ختیځ ولایت کې د طالبانو اسلامي دولت جنګیالیو په وړاندې جنګیږي. د ریپورټونو له مخې یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې تایید کړی چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو 15 تنه د داعش له جنګیالیو سره په دغه ولایت کې ټپي شوي دي. وسلوالو طالبانو تیر شپه د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې په یو شپین امنیتي پوستو بریدونه کړي. د پسابند امنیه قمندان عبدالواحد وایي طالبانو تیر شپه ځینې سیمې ونیولې، خو نن سهار بیرته دغه سیمې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تصفیه شوې. د ښاغلي عبدالواحد په خبره د تیر شپې په نښته کې څلور افغان سرتیري وژل شوي او یولس تنه ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وروستۍ کورنۍ خبر هغه دا چې د خوست په ولایت کې د یو شپېته میلیونه افغانیو په ارزښت یو تفریحي پارک جوړ شوی دی. دغه پارک په 15 جری بزمکه کې جوړ شوی او پرون استفادې ته وړاندې شو. د خوست والی حکم خان حبیبي پرون دغه پارک د پرانستلو په وخت کې وویل
د خوست په ولایت کې یو لوی تفریحي پارک چې د یو شپېته میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی دی او ساختماني چارې په 300 میاشتو کې بشپړې شوې دي، عملا ګډه اخیستنې ته وسپارل شي.
دغه پارک مالی لګښت د افغانستان د مخدره توکو پر ضد مبارزې وزارت ورکړی دی. د مخدره توکو پر ضد مبارزې وزیر سلامت زمي پرون د خوست ولایت له خلکو څخه د تریاکو د نکښت په خاطر مننه وکړه او وعده یې وکړه چې نورې عمل منفیه پروژې به هم په دغه ولایت کې پلي کړي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوارار سره په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې اړتیا لري چې له نورو هیوادونو سره یو ځای شي. ښاغلی جان کیری چې د هند په سفر بوخت دی وویل امریکا په راتلونکې میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې له هند او افغانستان سره درې اړخیزي خبرې کوي او موخه یې د افغانستان باثباته کول دي. ښاغلی کیری په باور په دغو خبرو کې د هند ګډون به د دغو هڅو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او د افغانستان د حکومت مشرانو ته به د یو باثباته او یو موټی افغانستان اهمیت لا روښانه کړي. یو امریکایي جنرال وایي چې عراقي ځواکونه کولی شي د سږ کال تر پایه پورې د موصل هم خار د اسلامي دولت له ډلې څخه ونیسي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان جو وتل پرون ویل د عراق د صدر اعظم موخه داده چې دا کار د روان کال تر پایه اجرا شي. د دغه رازیه تکړه چې د عراق دویم ستر خار موصل د نیولو لپاره جګړه به سخته وي. د امریکایي چارواکي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په ماتولو ټینګار وکړ. د ویل چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکول ضروری دي، خو کافي نه دی او امریکا او نړیواله ټولنه په دې برخه کې ګډ کار وکړي. عراقي ځواکونو تیره اونۍ د موصل د قیاره له خارګوټي نه د اسلامي دولت د ډلې جنګیالیو د ایستلو خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو پروند د ترکیه ځواکونو په سوریه کې د جنگیدونکو هغه کورت ملیشو ترمنځ چې امریکایي ملاتړ کوي د جګړې د ودرېدو هرکلی وکړ. خدا لا روخانه نه ده چې تاوربند به ټینګ شي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کیربی پرون ویل په جګړه کې د ځنډ مودې له 12 ساعتونو څخه تر 13 ساعتونو پورې دوام کړی او امریکا غواړي چې د ائتلاف ټول غړي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ماتولو تمرکز وکړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ وین ډګروال جان توماس ویلي په تیرو 2 ساعتونو کې له ټولو ښکېلو خواوو څخه ډاډ ترلاسه کړی چې پر یو بل بله بریدونو لاس اخلي او د داعش لخوا به پرې ګواښ په ورته متوجه نه وي. له هغې وروسته چې ترکیه تیرونۍ د سوریې په شمال کې یرغل وکړ، واشنګټن هڅه کوي چې په خپلو کې په دښمنۍ اوښتي دا متحدین وهڅوي چې له یو بل پر ضد له جګړې لاس واخلي. د کوردي ځواکونو یو چارواکي ویلي د ترکیه او کوردي وسلوالو ترمنځ شوی اوربند عملي شوی دی. خو د ترکیې د پوځ یوې سرچینې رد کړي چې د روبند کوم توافق دی شوی وي. په سوریه کې د هغو یاغیانو یو قومندان چې ترکیه یې ملاتړ کوي بیا دا یوازې په جګړه کې یو لنډمهاله دمه بللې ده. ویلي دي چې د عملیات به ډېر ژر بېرته پیل شي. او وروستی خبر هغه ده چې د ایټالیې ساحلي ساتونکي وایي د سې شنبې په ورځې د ژغورنې په 150 جلا جلا ماموریتونو کې په سرت او سیسلي کې د 3000 په شاوخوا کې کډوال له ډوبېدو ژغورلي دي. له دې سره په تېرو 3 ورځو کې د غلطه د ژغورل شویو کډوالو شمیر 10000 تنو ته ورسېد. دا کډوال په لسګونو هغو وړو کښتیو کې انتقالیږي چې ډیری د سمندري څپو په وړاندې مقاومین نه دي. دا چې دا کډوال د کوم هیواد څخه دي تر اوسه یې په اړه څه نه دي ویل شوي. د کډوالو نړیوال سازمان اټکل کوي چې په 2014 میلادي کال کې د وړو کښتیو په وسیله 15000 کډوال ایټالیا ته تللي دي چې ډېرې له لیبیا څخه په سمندر کې ایټالیا په لور تللي دي. اټکل کېږي چې په همدې موده کې د ښځو او ماشومانو په شمول 2226 کډوال د دې سفر په ترڅ کې مړه شوي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا ساده ای رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا ساده رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونو موضوعات لرو. افغان چارواکي وایي د پکتیا د جنخیل ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره عملیات روان دي او دوی په دې عملیاتو کې د پرمختګونو خبره کوي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو او داعش سربیره حقانی ډلان په افغانستان کې د خوندي مرکزونو په لټه ده. د پاکستان لخوا د سپین بولدک د چمن لارې بندیدو افغان سوداګرو او بغلرونکو ته په میلیونونو ډالرو تاوان رسولی او تر اوسه هم د دې لارې د خلاصېدو څرک نه لګیږي. په دې موضوع د اقتصادي چارو کارپوه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو له عمومي رئیس زرخ شافیزي سره مرکه لرو. د حراست او ثبات شورا وایي چې د سیاسي شخصیتونو سره په همغږۍ ډېر زر د همفکرۍ تر نوم لاندې یوه غونډه جوړوي. دا چې دې غونډې د جوړولو هدف څه دی په یو رپورټ کې به واوري. پرون په نړۍ کې په جبري توګه د ورکو خلکو نړیواله ورځ وه. په کوټه کې د ورکو بلوڅانو لپاره غږ پورته کوونکی سازمان وایي چې په دې حالت کې زرګونه بلوڅان ورک دي. دا موضوع هم څېړو که وخت نور رپورټونه هم لرو. کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه هم له یاده مو باسئ. دا د ساده ایرانیو ده. د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې له هم عملیات روان دي. وسلوالو ځواکونو ته د روان دي. په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو ته د زیاتې مرګشوبلې د اوښتو ادعا کوي. دا چې رښتیا په دې ولسوالۍ کې عملیات کوم حد ته رسېدلی وسلوال په کوم برید ولاړ دي. له سیمې څخه د داود تپان رپورټ اورو.
دا پکتیا امنیتی چارواکو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جانخیل ولسوالۍ په عملیاتو کې له 13 ورځو راهیسې د هوا او ځمکې له لارې 100 وسلوال طالبان وژلي دي. د پکتیا امنیت امیر سمنوال محمد ایوب وردګ وایي په دغو روانو عملیاتو کې له 13 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د مهمو قوماندانانو د وژلو تر څنګ نور هم ډېر وسلوال وژلي دي.
پرونی عبدالرزنی معلومات ما ته درکړي دي او د نغه پرون مازګر څلورو بجونه تر اوسه پورې تقریبا 100 نفره مخالفین په د چار اطراف کې د هوایي او ځمکني برجونو د ځواکونو د سره په علاقات رسیدلی یو سلاویان په کسان کې یو سلاویان سره مخالفین په دغه مربوطات کې وژل شوی دی.
نو موږ دا هم وایي چې د دوی عملیات په سیمه کې لام دوام لري او ډیر شمیر هغه ماینونه یې خونسا کړي دي چې وسلوالو طالبانو ولسوالۍ ته د لارې په اوږدو کې ځای پر ځای کړي وو. یو ځل بیا محمد ایوب
زموږ کتار تر آباد کلي ته رانتلی دی، همدغه مسیر چې د جانیخیلو ولسوالۍ ته ډېر نږدې دی، همدغه مسیر کې هغه ماینونه چې طالبانو خښ کړي دي هغه پاکوي او د ولسوالۍ خواته زموږ کتار کې نږدې راشتکي په کوتل ته د هغه د کړي د اقامت نه
د ده په خبره په جانیخیلو ولسوالۍ کې عملیات دا مو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره بدتی او تاکتیکی کړي دي او وایي چې په ډېر نږدې وخت کې به جانیخیلو ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو څخه پاک او ادارې پکې فعالې کړي. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې ولسوالۍ د دوی په واک کې د افغان ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې او د دوی د مشرانو طالبانو د وژل کېدو خبرې ناسمې ګڼلې دي. شپږ ورځې وړاندې د پکتیا جانیخیل ولسوالی دا وسلوالو طالبانو لوري سکوت شو چې د ځینو امنیتی سرچینو په حواله په دغه ولسوالی تر 1200 څخه زیات وسلوالو طالبانو ډلې بریت کړی وو چې په پایله کې د افغان ځواکونو شل سرتیری وژل شوی او په ورپسې عملیاتو کې وسلوالو ته هم د درنې مرګ ژوبلې خبرونه خپاره شول.
بلخو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو او داعش ترڅنګ حقانی شبکه هم په افغانستان کې د خوندي مرکزونو په لټه کې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په هلمند، کندوز کې او داعش په ختیځ کې او حقانی ډله د جنوب په پکتیا ولایت کې د فعالیتونو د زیاتېدو هڅه کوي. یوسف خان زدران په دې موضوع رپورټ لري.
په جنوب په تیر بیا په پکتیا کې وروستیو نامنیو ته په کتو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې حقانی ډله په دې سیمه کې د نظامي مرکز د جوړېدو هڅه کوي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حقانی ډله تر ډیره په جنوبي ولایتونو کې د فعالیت لیواله ده خو افغان حکومت کولی شي ورته غښتلی ځواب ورکړي.
د طالبان او داعش په څنګ کې د حقانی ګروپ هم غواړي چې په افغانستان کې د خارجي استخباراتو په وسیله ځینې تهدیدات په جنوبي کې او جنوب شرقي ولایتونو کې رامنځته کړي. دوی غواړي چې په دغه ساحه کې یعنی په جانیخیل کې خپل نظامي مرکز جوړ کړي.
د لوی پکتیا مدني ټولنو او د ولایتي شورا ځینې غړو هم اندېښنه ښودلې چې حقانی ډله د جانیخیل ولسوالۍ له نیولو وروسته غواړي په پکتیا او خوست کې دایمي اډې جوړې کړي. د لوی پکتیا د جرګې په نوم د دې بنسټ غړو د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو نو تویل چې حقانی ډله د پاکستان د استخباراتو په مرسته پکتیا او خوست د خپل مرکزونو د لیکت په لټه کې ده. دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې د پکتیا سره د ولسوالۍ جانیخیل د مخالفینو لاس ته غورځېدلی او افغان دولت یې د بیانولو په لټه کې دی. له دې وړاندې په هلمند، کندوز، بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو د سقوط او په ننګرهار کې د داعش ډلې د پراخو فعالیتونو راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش وایي د دغو ډلو تر شا د استخباراتي ملاتړ ترڅنګ د پاکستان د ځینو ګوندونو ملاتړ د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه بعضی تروریستی حلقات همدارنګه د پاکستان هغه تروریستی او افرادګرا او احزاب د دوی شاته ولاړ دی او همدارنګه ځینی عربي تروریستان او د آسیای میانه بعضی تروریستی ګروپونه ورسره دی. په دې اند چې دوی وکولی شي چې افغانستان ته تهدیدات رامنځته کړي.
په دې وروستیو کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نښتو او جګړو زور اخیستی افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې د ملي یووالي حکومت یې د مدیریت لپاره استخباراتي او کشفي ارګانونه پیاوړي کړي. د چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي دا چریکي جنگونه دي چې نه پکې دښمن د تل پاتې کېدو قوت او نه هم افغان حکومت پر وخت د اقداماتو سمه همغږي لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د پاکستان لخوا د سپین بولدک د چمن لارې بندیدو افغان سوداګر او باغ لرونکو ته په میلیونونو ډالره تاوان رسولی او تر اوسه هم د دې لارې د خلاصېدو څرک نه لګیږي. افغان چارواکي پاکستان له شو تړونو څخه په سرغړونه تورنوي خو د افغانستان حکومت ولې تر اوسه په دې اړه جدي اقدام نه دی کړی. د مثلا نوریاس نوري د اقتصادي چارو له کارپوه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له عمومي رئیس ازرخ شافیزي سره په مرکه کې څېړلې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې کوم دوه اړخیزه او نړیوال تړونونه پاکستان مکلف بولي چې دا او نوري پولي د افغان سوداګرو او ترانزیت پر مخ پرانستي وساتي. ښاغلی حافظ په ځواب کې وویل
منگا دو بین ملی او یو دو جانبه قوانین لري چې د هغه پر اساس پاکستان او افغانستان سره ژمن دي او مکلف دي چې خپل خاورې د بل قوت په قانوني ترانزیت او سوداګري کې همیشه پرانیستي وساتي. یو ډېر معتبر عضویت د افغانستان دی چې په د بین ملي سوداګریز سازمان کې چې پاکستان هم د هغه غړی دی او قوت بالکل واضح راغلی دی چې دا اعظم مکلف دي چې خپل پوله خپل سرحد خپل خاوره د بل غړي په واک ورکې تر څو چې د تجارت وده وکړي. او دوهم دا د اپتا قرارداد دی چې زمونږ او د پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارې د حق په حیث چې مونږ یو محاد په وچه یو هېواد یو د ژنیو کنوانسیون له مخې مونږ حق لرو چې لاره ولرو خپل د ګاونډۍ څخه سمندر ته. دویم د تی آی آر کنوانسیون ده، مونږ هم د هغه غړیتوب لرو د پخوا څخه او پاکستان نوی غړیتوب ترلاسه کړی دی. دوی مکلف دي چې ترانزیتي لاره زمونږ د ګاډي د کارنیتور پر بنسټ خلاص کړي دي.
حافظ صاحب، اوس څه کم دوه اونۍ کېږي چې د سپین بولدک چمن لاره تړل شوې ده. پاکستاني چارواکي د افغان سوداګرو په میوو بار لارې نه پرېږدي، عامو و خلکو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. مکلف څوک دي؟ د افغانستان حکومت اوس څه کولی شي؟
زمونږ ډیپلوماسي دستګا باید ملل متحد ته ورشي، باید مرجع ته د کنوانسیونونه د هغوی لخوا ایشو شوي دي هغوی ته دي ورشي. اوس ورلد ټریډ ارګنایزیشن خو یو کوچنی موسسه نه ده، د هغه تر شا نړیوال بانک شتون لري، د هغه تر شا IMF شتون لري، د هغه تر شا شورای امنیت د ملل متحد قرار لري او هغه اقتصادي برخې د ملل متحد قرار لري. دا یو منل شوي اصول د تجارت د دنیا دي چې هغه نقش لکه دا دی چې تاسو د یو چا برانډ غلا کوئ، دغسې یو مسله ده. دا غیر قانوني دي، دا بالکل دا کار د دوی چې دي زور زیاتي خبره ده. زمونږ حکومت غبرګون باید ډېر کلک وای، د اول سر څخه دوی باید ملل متحد ته مراجعه وکړي، باید دوی انټرنیشنل کورټ ته باید مراجعه وکړي، اقتصادي هغه محکمې کوم چې شتون لري، بیا ICC ته باید ورشي.
حافظ صاحب، په لومړي سر کې هغه مرجع چې باید دغه موضوع په جدي توګه تعقیب کړي په افغانستان کې ستاسو په نظر کومه مرجع ده؟ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ده، د اقتصاد وزارت ده، د بهرنیو چارو وزارت ده؟ څوک دی چې باید دغه موضوع جدي تعقیب کړي او هغه افغانان چې له دغه ناحیې څخه ډیر کړیدلی دي یا ځورېدلی دي هغوی ته هم یو ځواب وویل شي چې دوی هم یو حکومت لري، یو مسؤول اداره دوی باس خاست کوي؟
دا خو د دولت په کچه، د لوړ پوړي مقامات په کچه، ښاغلی ولسمشر د افغانستان، ښاغلی اجرایي رئیس، ټول وزارتونه اداره کوي، د هغوی لخوا باید دا کار ترسره شي. مثلا په دې کې وزارت د ترانسپورت ښکیل دي، په دې کې اتاق تجارت صنایع د افغانستان ښکیل دي، په دې کې د بهرنیو چارو وزارت ښکیل دي، په دې کې د مالیې وزارت مسؤولین ښکیل دي، او په راس کې ښاغلی ولسمشر د افغانستان، ښاغلی اجرایي رئیس د افغانستان، دوی اصلي مسؤولین دي. لاره یې دغه ده چې اوس تی آی آر کنوانسیون د ژنیو دی، په ژنیو کې هلته د آیریو سازمان دفاتر موجود دي چې دا پیشبینی شوي دي چې که څوک تیری کوي باید موږ ته د مراجعه وکړي. دوی باید مخکې له مخکې دا مسالې هغوی سره شریک کړي وای. بیا د ورلد ټریډ ارګنایزیشن یو سلو څلور شپېتم غړی منځي، یعنې یو سلو درې شپېته نور هم شته دي په ټول پاکستان. دلته خو بیا حکمیت تجارتي موجود دي، اډیسیشن موجود دي، ته باید هغه کړی ته لاس واچوو. متاسفانه زمونږ دولت یې تنبل دي په دا مسالې باندې سره نه خلاص.
حافظ صاحب، له 2014 کال رئیس چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ډېره برخه وتلې، اقتصاد یو څه ورو شوی، د افغانستان حکومت هم وایي چې موږ هلې ځلې کوو چې بهرني پانګوال په دې هېواد کې پانګونې ته راجلب کړو. یو څه موده مخکې ایسا د پانګونې د ملاتړ ادارې هم یو کمپاین پیل کړی و په مختلفو هېوادونو کې، وایي موږ غواړو چې پانګوال دې ته وهڅوو، بهرني پانګوال چې راشي. کله چې د افغانستان دننه ملي سوداګرو لپاره د پانګوالو لپاره ملاتړ څرک نه لیدل کېږي، کله چې دوی تاوان کوي کومه اداره نشته چې هغه په یو شکل باندې بیرته جبیره کړي، نو څنګه کولی شي دغه حکومت بهرني پانګوال را جلب کړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ستاسو پانګه په افغانستان کې بیمه ده؟
کوم کارونه چې کوي ټوکی دي. اوس هغه د پانګونې ملاتړ اداره هغه وخت چې لغو شو بیا دا کار نه کوي. هغه د جمهور د فرمان له مخې دا لغو د کال د اوله سر څخه، د تېر دسمبر څخه، بیا وروسته دوی ابتکارونه پرلپسې پیل کړل، او دا هېواد ته لاړ شه، هغه هېواد ته لاړ شه. دا ټول مسایل نمونه شي. اوس خپل حکومت هم د بروکسل لپاره یو څه دېخوا هاخوا یې موندې وهي، بیا چې بروکسل تېر شو او دوی لپاره یو څه پیسې ژمنې وشوې، خیرات لاسته راغی، بیا دوی خپل په مغه راحت کده کې ځان اوسا ساتي، او دا چې خلک هره ورځ بیچارهګي او فخر سره لاس او ګریبان دي، دوی پورې سره نه لري.
دا افغانستان د اقتصادي چارو کارپو او امدارنګ د د افغانستان د اقتصادي د صنایو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایو د خوندې نړیوالو اړیکو عمومي رئیس زرخ شاه حفیظی سره مو د سپین بولدک د چمن د لارې د بندیدو او افغان سوداګرو ته د اوخت زیان پاړه مرکه اوریده.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د حراست او ثبات شورا وایي چې د سیاسي شخصیتونو سره په همغږۍ ډیر زر د هم فکرۍ تر نوم لاندې یوه غونډه جوړوي. د دې شورا ویان پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په دې کانفرنس کې به ګډونوال د هیواد د برخلیک په اړه یوه مناسبه پریکړه وکړي. د موضوع نور حال یوسف خان زدران څخه اورو.
د حراست او ثبات شورا وایي چې ډیر ژر یو غونډه رابولي تر څو د هیواد او خلکو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. د دې شورا ویان مسعود رشتوال د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د نظر وروستیو اختلافونو او په حکومت کې د مدیریت تشه د دې لامل شوي چې یادو ستونزو ته باید د هواري لار ولټول شي. ښاغلی رشتوال وایي چې د حراست او ثبات شورا جوړیدونکي دې غونډې ته د هیواد دننه او بهر میشتې سیاسي څېرې رابولي تر څو د هیواد د راتلونکي په اړه ځانګړي وړاندیزونه ارائه کړي.
موږ د هم فکرې په نوم د ټولو داخلي او بهر میشتو سیاسي قوتونو غونډه راپولو او زموږ باور دا دی چې نور باید د هیواد د برخلیک په اړه خلک پریکړه وکړي.
د حکومت د دوه مشرانو ترمنځ اختلافونه د مدیریت کمزوري په سیاسي تفاهم لیک د دواړو مشرانو نه عمل هغه انتقادونه دي چې د حراست او ثبات شورا یې اندېښمنه کړې ده. دا شورا د انتخاباتي اصلاحاتو د اساسي قانون د لوی جرګې رابللو او د ولسي جرګې انتخاباتو اړوند هم د ملي یووالي حکومت په ناغېړۍ تورنوي او وایي چې دا ټول د خلکو لپاره نه منونکي پیغامونه لري. د حراست او ثبات شورا له یو شمېر سیاسي څېرو او پخوانیو جهادي مشرانو څخه جوړه ده چې تر دې پخوا یې هم د بېلابېلو مسایلو په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. د وړاندې د نوې ملي جبهې په نوم ډلې هم د حکومت پر دوه کلنو کړنو انتقاد کړی او ویلي دي چې د روان وضعیت دوام د افغانستان لپاره خطرناک دی. د ملي یووالي حکومت ویاندویان وایي د حراست او ثبات شورا د دریس په اړه څه نظر نه لري. خو د ولسي جرګې غړی محمد عارف رحماني وایي چې په حکومت د منتقدو ډلو ټولې هڅې باید یوازې د اصلاحاتو لپاره وي.
به مدد همی موضوع گیری ها
دا خبرګونون او دریز غوړه کول په دې معنی نه دی چې موږ د حکومت د چپکولو لپاره هڅه وکړو او یادې فتواوی ورکړل سي. باید هڅه وسی چې په نظام کې ظرفیتونه فعال کړو.
لدې سره ښاغلی رحماني وایي چې د حراست او ثبات شورا جوړیدونکي غونډه کې د نظام پر وړاندې فتواوی ونه لري د بحران څخه د نجات لپاره خپل اغیز درلودلی شي.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
پرون په نړۍ کې په جبري توګه د ورکو خلکو نړیواله ورځ وه. په کوټه کې د ورکو بلوڅانو لپاره غږ پورته کوونکی سازمان وایي په دې حالت کې زرګونه بلوڅان ورک دي چې د موندلو لپاره یې هیڅ یوه اداره کار نه کوي، خو خراب شوي مړي وخت په وخت موندل کیږي. مګر د بلوچستان حکومت ویاند وایي دا د حکومت په ضد یو پروپاګند او تور پورې کوي چې دا خلک په افغانستان کې دي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
بلوچستان د پاکستان هغه نارام ایالت دی چې تر بل هر ځای زیات خلک په کلکلونو راهیسې ورک دي او کورنۍ وایي چې دوی په جبري توګه لا درکه کړای شوي دي. د دغو ورکو خلکو زیات شمیر د ملتپالو او خپلواکي غوښتونکو بلوڅو سیاسي فعالانو دی. په کوټه کې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان لخوا د پریس کلب څنګ ته له تېرو اوو کلونو راهیسې احتجاجي کیمپ لګېدلی، خو وایي په جبري توګه لا درکه بلوڅان ژوندي موندل کیږي نه بلکې خراب شوي مړي وخت په وخت پر بیابانونو غورځول کیږي. د دې سازمان مرستیال مشر ماما قدر بلوڅ پرون په جبري توګه د ورکو خلکو د نړیوال ورځ په مناسبت خبري غونډې ته وویل.
نه دې ښکار سوي دي، نه مشته دا معلوم سوي دي چې چیرې دي چیرې نه دي. دا هم څه شو د لاشي زیات سوي دي کم نه دي سوي. پنځه دې زر کسان به ترکه دي، اته زر څخه بالا مسخ شو د لاشو لته د لا پتا افراد فلز ګورنمنت ته مشور کړي دي، های کورټ ته مشور کړي دي، سپریم کورټ ته مشور کړي دي، انساني حقوق ادارو ته مشور کړي دي او اقوام متحده ہم مجدہ فہرست ورک کریں گے.
د دغه ورکو بلوچستان د مندنې لپاره څو کال مخکې یو عدالتي کمیشن هم جوړ شوی چې د جنو ورکو کسانو دوسیه پکې څېړل کیږي. خو د ورکو بلوچستان لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر نصر الله بلوچ وایي نور له داسې کمیشنونو ناهیلي شوي دي، ځکه چې وایي محکمو ته یې د ورکو بلوچستان د مرمزو تښتونو په اړه شواهد هم وړاندې کړي خو خلک یې نه دي موندل شوي. موږ به مخکې بیا بیا ویل چې خلک مو په جبري توګه وړل کیږي او خراب مړي غورځول کیږي، خو اوس د سترې محکمې په کچه دا ثابته شوه چې د خلکو په ترایتم کولو کې مو حکومتي ادارې لاس لري. په دې اړه د عدالتي کمیشن جوړول هسې د وخت زیاده، دا د ورکو خلکو د دوسیو د خرابولو لپاره جوړ شوی او د هغو ادارو چې د خلکو په جبري ورکېدنو کې لاس لري د وکالت لپاره جوړ شوی. که څه هم د ورکو بلوچستانو سازمان وایي چې په جبري توګه د لادرکه بلوچستانو شمیر اوس 15,000 تنو ته ختلی او په شکنجو د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 8,000 دی. خو د بلوچستان د داخله چارو وزارت وایي په تیرو شپږو کلونو کې له ورکو خلکو څخه د شاوخوا 1,000 تنو مړي موندل شوي چې په هغوی کې اکثریت یې د بلوچستانو د یو شاوخوا 100 تنه لا هم ورک دي. د بلوچستان حکومت ویاند انوارالحق کاکړ د زرګونو خلکو د جبري ورکېدنې او وژنو ادعا هسې د حکومت په ضد یو پروپاګند بولي. انوارالحق تور پورې کړ چې وایي په دوی کې اکثر یې په افغانستان کې دي، خو دوی دلته د ورکو خلکو په لیست کې شامل کړي دي. لمر سره د ورکو خلکو شمیر 98 دی چې موږ یې په اړه پلټنه کوو. په دوی کې اکثر هغه کسان دي چې په افغانستان کې په مختلفو کیمپونو کې اوسیږي او هلته وسلواله روزنه ترلاسه کوي، خو دلته یې نمونه د ورکو خلکو په لیست کې اچول شوي دي. دوی په خپله خوښه ورک دي، په جبري توګه ورک شوي نه دي. د بشري حقونو نړیوالو ادارو په وار وار په بلوچستان کې د خلکو پر جبري ورکېدنو او بشرضد اعمالو اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د بشري حقونو سازمان هم پرون په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په آسیایي هېوادونو خصوصا په پاکستان کې اوس هم خلک په جبري توګه لادرکه کیږي. وایي تر څو دا کار په نړیواله توګه جرم نه وي اعلان شوی، مخنیوی نه شي کېدای.
باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارا جی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په خپلو لومړیو پاڼو او سرمقالو کې کوم موضوعات څېړلي دي، قسیم سولمل ورته کتنه کړې.
د کابل چاپ لسپانو د نن ورځې په ګڼو کې تر ډیره په سیمه کې د پاکستان پر منځوي کېدو او د ملي وحدت حکومت د دوه کلنۍ د پوره کېدو په تړاو لیکنې کړې دي. ویسا ازادي ورځپاڼې په خپله مقاله کې د پاکستان د خپلو نارواو سزا ته نږدې کېږي تر عنوان لاندې یو مطلب لیکلی دی. د مقالې لیکوال د پاکستان له لورې د افغان کډوالو شړلو، د سوداګر په وړاندې د دروازې د بندولو او د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد ملاتړ ته اشاره کړې ده. مقاله زیاتوي پاکستان په دې کار سره په لوی لاس خپل لویدیځ ګاونډی افغانستان دښمنۍ ته اړ کړی دی. لیکوال زیاتوي اوس چې د هند او امریکا ترمنځ نوی پوځي تړون لاسلیک سو، نو په رښتینې معنا یې زیات زیان پاکستان ته اوړي، چې لامل یې هم په سیمه کې د دغه هیواد خپل سیاستونه دي. سرحد په خپل لومړي مخ کې هند ته د افغانستان د لوی درستیز د سفر په اړه لیکنه کړې ده. مطلب زیاتوي قدم شاه شاهین په دغه سفر کې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د هند پر لا زیاتو همکاریو ژغیږي، او دغه ورځ د هند حکومت په افغان لوري ته هغه هلیکوپټر ورتسلیم کړي چې مخکې د سپارلو ژمنه کړې وه. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم په لومړي مخ کې له افغانستان سره د هند له پوځي مرستو د امریکا د ملاتړ په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې وړاندې راغلي د افغانستان په اړه په واشنگټن کې د امریکا او هند دفاع وزیرانو په لیدنه کې خبرې شوي، او امریکا له افغانستان سره د هند د پوځي مرستو د دوام هیله کړې ده. همدې ورځپاڼې بیا د ملي وحدت حکومت وروستۍ میاشت تر عنوان لاندې یو بله مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکونکی لیکي خلک نه یوازې دا چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ پر اختلافاتو انتقاد لري، بلکې له جوړجاړي سره هم ځکه ناخوښ دي چې ستونزه د پخوا په شان په خپل حال پاتې کیږي. لیکوال په مقاله کې وړاندې لیکي چې د خلکو ږغ جدي دی او دوی د یوې دودیزې لویې جرګې له لارې د ستونزو جدي حل غواړي او هیڅوک به یې هم مخه ونسي نیولی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.96 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي.
ژوند
آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشري
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
لسنی می بجی شوی یو آر بیا په مخی د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته ل محمد حدیث پردیس نه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت مشاور محمد حنیف اتمر د ننګرهار امنیتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره هوایي او ځمکني عملیات ګړندي کړي. وسلوالو طالبانو تیره شپه د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي. د پسابند امنیت قمندان وایي د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې 4 افغان سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د خوست په ولایت کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت یو تفریحي پارک جوړ شوی دی. د غور ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د امنیتي ستونزې د دې سبب شوي چې په دغه ولایت کې زیات ماشومان د ګوزند پر ضد د واکسین له تطبیق څخه محروم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نوې ډیلی کې وویل چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې اړتیا لري چې له نورو هیوادونو سره یو ځای شي. د ایتالیا ساحلي ساتونکو وایي د سې شنبه په ورځ د ژغورنې په 150 جلا جلا ماموریتونو کې د 3000 په شاوخوا کې کډوال ډوبېدو ژغورلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ترکیې ځواکونو په سوریه کې د جنگیدونکو هغو کورد ملیشو ترمنځ چې امریکایي ملاتړ کوي د جګړې د ودرېدو هرکلی وکړ. یو امریکایي جنرال وایي چې عراقي ځواکونه کولی شي د سکال تر پایه پورې د مواصل اهم ښار د اسلامي دولت له ډلې څخه ونیسي. او د اسلامي دولت ډلې جیکپور قمندان او ویان ابوالمحمد الادنانی د سوریه په شمال کې وشل شو. د امریکا متحده ایالاتونو د پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه خیوه.
دوستانو مخکې له دینه چې کور کلی او د ګوډا چار پروګرامونه درته وړاندې کوو د دې خبرونه او روسي ریپورت راخلو. د هلمند قومي مشرانو د بلوچستان د ازادۍ غوښتنه کړې. د سنبولي 9 نیټه هر کال د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نوم لمانځل کیږي. د هلمند قومونه په داسې حال کې د بلوچستان د ازادۍ غږ کوي چې د پاکستان د څلورمه صوبه د هلمند سره ډېره اوږده مشترکه پوله لري او دواړو غاړو ته پراته قومونه دا مهال د نامنیو او جګړو په اور کې سوځي. په دې اړه نور تفصیل له هلمند څخه د ازادۍ رادیو د خبریال الیاس دای په ریپورت کې اورو. ورپسې کور کلی او د ګوډیا چار خبرونه خبرېږي.
په سلګونو قومي مشران راټول سوي دي د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په مناسبت پر هغه ناخوالو او خالیګاو نظرونه ورکوي چې د کلون رئیس د دواړو قومونو د شاته پاته کېدو باعث سوي دي. دوی غواړي پر هغه ستونزو رڼا واچوي چې د کلون رئیس دواړه قومونه پکې وژل کیږي او د راز راز بدمرغیو سره مخامخ دي. د هلمند یو قومي مشر عبدالصمد خان د ایران او پاکستان اړوند هغه بلوڅ نشینو سیمو د ازادۍ غوښتنه وکړه چې بلوڅ قومي مشران پکې د کلون رئیسی د پراخه خودمختاري د غوښتنې لامل وجل کیږي. د اول د ایران د زایدان او د پاکستان د کوټه او بلوچستان میشتو بلوڅو ته د اختیار ورکول چې د چا سره یوځای کیږي او که ځانته آزاد بلوچستان جوړوي.
اکثریت
خو دا درې سره ممالک یعنی دواړه لکه پاکستان او ایران د دغه خلکو پر حق حقوقو باندې تیری کوي او د هغو سره جرم او جفا کوي.
په دې غونډه کې چې د هلمند د سرحدونو او قبایلو د ریاست په نوښت جوړه سوې وه، د سرحدونو او قبایلو رئیس احمد نوین نظري وویل د تاریخ په اوږدو کې هڅه سوې ده چې دواړه قومونه د تعلیم او تمدن څخه لیرې په جنګونو او ناخوالو بخت وساتل سي. احمد نوین نظري د اکبر بوکټي فعالیتونو ته په اشاره وویل هغه بلوڅ مشران د پاکستان او ایران حکومتونو وژلي او یا د ملک څخه وتلو ته اړ کړي دي چې د خپلو خلکو د حق او ازادۍ غوښتنه کړې ده.
بلوڅ او پښتانه کوم پاکستان کې کوم په افغانستان کې او څه ایران کې د تعلیم له نظره له پاکو غورځول شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې د بلوڅ او پښتنو اکثریت تعلیم نه لري. دا په دې معنا ده چې دغه قوم ته پام نه رسوي. پاکستان کې هم همدارنګه کاته دوی مبارزې غږ پورته کړی، د ازادۍ غږ پورته کړی دی، هم په سر چکول شوي دي. که په ایران کې دوی د ازادۍ او د غوښتلو نعره پورته کړې هم چکول شوي دي. همدارنګه پښتانه که په پاکستان کې سر پورته کړی نو چکول شوي دي. او دلته هم پښتانه د خپل تعامل له مخې چې تعامل یې کړی دی، زغمل یې کړی دی، چکول شوي دي.
د بلوڅ مشر اکبر بوکټي چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د ازادۍ لپاره مبارزه کوله په 2016 میلادي کال کې د پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال په دې خطر وژل چې د خپلو خلکو د حق او ازادۍ لپاره مبارزه کوله. د هلمند خانشین ولسوالۍ اوسیدونکی د بلوڅ د قوم یو مشر راز محمد بلوڅ وویل د تعلیم او روغتیایي خدمتونو په برخه کې ورته پاملرنه نه ده سوې. هغه وویل ماشومان په خپل ژبه د تعلیم امکانات نه لري او څنګه چې لازمه ده هغه ډول ورته توجه نه کیږي. راز محمد بلوڅ وویل کچیر د هلمند اړوند د بلوڅ نشینو سیمو لپاره د بلوڅ د قوم مشران او مسؤلین وټاکل سي پر امنیت او ثبات مثبت تاثیر کوي. دول پښتانه او بلوڅ دوستر قومونه ډیر د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اکثره له ښارونو او تمدنه لیرې پاته سوي دي. دغه بلوڅ قومي مشر په زاهدان کې د بلوڅو د یو بل مشر عبدالملک ریګي یادونه وکړه. وی ویل د ایران په زاهدان کې د بلوڅو دغه مشر ځکه لومړی توقیف او وروسته په دار وخېجول سو چې د بلوڅ قوم د ازادۍ او د حق لپاره د ایران د حکومت په ضد فعالیتونه کول. د پښتون او بلوڅو د قوم د پیوستون ورځ په لومړي ځل وشپته کال وړاندې په 1928 مریز کال کې د پښتون او بلوڅو مشرانو لخوا د یوې لویې جرګې تر جوړېدو وروسته رامنځته سوه چې اوس هر کال د دغه دوو قومونو د پیوستون په نوم د سمبولې یا وژې د میاشتې پر 9 نېټه لمانځل کېږي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادۍ راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. پورا ورک دکړل دوه کورا قدر من دوستانو د دې متر پاوریدلو سره به پدې پوښیوي اس چې نن د پور یا قرض پاکل خبرې کوو. د قرض پاکل قران کریم کې راغلی چې قرض ورکړي خو دې بیرته ادا کول وخت د شایدانه په مخ کې معلوم کړي، ځکه دا کار د پور لواجی په راتلونکي کې د مشکلاتو مخنیوي کوي. ځینې هغه کسان پور کوي چې مجبور وي پرته له قرض څخه بل لار نه لري، خو یو شمیر د عادت له مخې دا کار کوي. په هر شکل چې وي د پور بیرته ادا کول د پور تر اخیستلو هم مهم کار دی، ځکه له یوې خوا د پور اخیستونکي اعتبار پخیږي، له بله پلوه چا چې پیسې ورکړي د آرامښت احساس کوي. تجربه ښودلې چې که چیرې پور په ټاکلي وخت ادا نشي پور ورکونکي مجبوریږي چې له تاوتریخوالي کار واخلي. له لفظي شخړو نیولې په ځینو مواردو کې ان په قتل تمامیږي. داسې کسان هم شته چې مزدورکاري کوي، د لاس په تڼاکو پیسې ګټي، بیا یې د درناوي له مخې چې یو دوست یې لري هغه پیسې قرض ورکوي، بیرته بیا په همدې پیسو دومره ځوروي چې بیا د قرض له نوم نه هم کرکه کوي. د خوست اوسیدونکی 28 کلن اجمل لمداسې کسانو څخه دی. اجمل پسې د ګل رحیم خبرې هم اورو.
خوست کې مزدوري کوله، 100 روپۍ میتر وای کوی، بس بیا اخیر کې 100 روپۍ راکړي. دغه 100 روپۍ چې راکړي دي کړی دښک وخت دی، بس هم د کاکا زوی مې بار بار ورځم مو، بس نه راکوي. خو زه په خپل ځان شرمېږم، تر نن یې نه دی راکړي.
کار سو کو چې په غاښ مونه ورکو، په ودای ورکو سره غونه زبروي، ورتلم بر اتلم به مته به کار نه ورکو، بیرته بسلم. بس مده تکلیف ورې دو چې زه خپل کو ته تلم، الته خپل پین نه موبایل ډنه وو. بس می کړ چې څومره حال دی، اټل دومره پغاوی وی وی چې بس لکه چې دا ختم شوی مشای کور کې مده تکلیف تر کړو. زه چې کوم سره ما سره کار زو کو به زه بس به خو نه زورم، ځکه چې ما خپل هغه کړول دي.
د کابل اوسیدونکی کمال بیا وایي کله چې لما په مسافرت کې چا پیسې غوښتې، زړه به مې غوښتل چې له بل نه یې قرض کړم، قرض غوښتونکي ته یې ورکړم. له دننه په ایران کې څو کسانو د کم وخت لپاره پیسې اخیستې وې، خو یوه هم بیرته نه دي ورکړي.
قرض هم داسې ملګرو ته ورکړی چې مثال هلته خو د مسافري او زندګي و پېژانده بم، چې مثال دغه د قندوز ده، بیا به م سه قرض ورکړه. نو په اعتبار کې بې له موږ نه قرض واخیسته، بیخي ځان به یې را ورور کړه، او بیا به هغه ډېرو مشکلاتو سره ګیر و. په دې مخ باندې به بیخي دی له هغه وطن نه به فرار و، که له یوه ولایت نه به بل ته لاړه او ځان به غایب کړه. او قرضې دماغ تقریبا چې زه ځان سره حساب کوم 10,000 ریاله له ما نه دغسې د ملګرو تښتولي دي، نو 3,000-4,000 روپۍ کېږي. خو سبب د مشکل خو هماغه خلک دي چې کوم خلک مثال دغه چټاله پکې جوړه کی او په خپل نیټه باندې خپل مرګری ته یا ورور ته یا دوست خپل روپۍ په خپل ورځ باندې ورنه کی.
ځینې وخت به داسې هم کیږي چې د قرض په اخیستون کې ظلم کیږي. قرض اخلي، کاروبار ور باندې شروع کوي، بیا تاوان کوي. کله چې د قرض ورکول موده پوره کیږي، چا چې پیسې ورکړي د کور له وسایلو نیولې تر اولاد یې د قرض په بدل کې ورنه غواړي. د زابل اوسیدونکی نعمت الله اندړ د خپلې سیمې په هکله وایي چې د کلیوال لورګانې په قرض کې ورنه بیولې.
دوی وختې شوي دي د قرض له ما سره متاسفانه، چې یو م پردی وه یو م د خپلوانو له جملې سو پیسې م ورکړي دي. هغه پیسې بس په هغه مخه باندې ولاړې، ډېرې ځورولې. مشکل دی چې په افغانستان کې خلک زیاتره ناداره دي. دوی په دې هیله باندې چې یو بزنس یا کار یو تجارت یو په هغه کې یو دم داسې تاوان وکړي، نور مدرک نه لري. داسې په منظمه توګه تجاران چې دي اساسي سرمایه ولري یا مارکیټ ولري یا دکان ولري، یو هغه کسان چې مثلا قرض اخی او جایداد لري، مثلا باغونه لري، او زیاتره شخړې بدی په دې باندې جوړي. قرض یو سړی قدرت نه لري، بل اخر به ورته کور مال جن راوړي، غواوی جن راوړي، دغه د اولاد نه پخا هغه شي دی ورکه هغه جن وخت بل اخر ته لونی جن ورز. ما په یاد زه سو عقد په منځ کې چې په قرض کې لونی ورکړي، وړې وړې لونی په قرض ورکړي، وای په نور شي نه لري لور راکه. دا تقریبا یو جنایت غوندې شکل ده. وای پور ورکړه کړه دوه کور، الا ته دا چې دواړه ورکی ورکی دوه، دا معنی کور خلاص پیسې دار ده. هغه پیسې نه ورکی دا نه، بل اخر موضوع خشونت ولا جکت اته هغه وویل په بدی نه پر باندې مړکی، هغه پور شي ورکړي، هغه مړکی او پور شي اخیستي هغه مړکی.
د علم اکاډمۍ علمی غړی داوود نظم وایي چې قرض ورکول او قرض اخیستل یو لغو کارونو څخه دی چې په ټولنه کې ټولنیز روابط ټینګوي، خو په دې شرط چې صداقت او رښتینولي پکې وي.
قرض ورکول د ټولنې د اقتصادي رشد لپاره یو بهترینه وسیله ده. په یو حدیث شریف کې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرض ورکول له صدقې نه زیات ثواب لري. نو صحابه ترې پوښتنه وکړه چې دا څنګه صدقه ورکوي بیرته ترې نه اخلي، خو قرض ورکوي هغه پیسې بیرته ترې اخلي، څنګه زیات ثواب ترې لري؟ وایي چې قرض غوښتونکی تر هغې لحظې قرض نه غواړي تر څو چې هغه سخت محتاج نشي، وروستنی روپۍ ورسره خلاص نشي. اما گدا چې د هغه پیسې ورسره وي ولی نورې غواړي، نو دلته د قرض اقتصادي ارزښت او اهمیت ښکاري. خو دلته اوس یو دود دا ګرځېدلی ده، متاسفانه هغه څوک چې قرض اخلي بیا په بیرته رسولو کې ځینې وخت تصمیم نه لري، او که تصمیم لري ډیر پکې آهسته روان وي، خپل نور ډیر اقتصادي کارونه به پر مخ بیایي، هغو ته اولویت ورکوي، خو د قرض ورکولو ته اولویت نه ورکوي. په کار ده چې چا قرض واخیسته په خپل وخت او زمان کوشش وکړي چې ورته ورسوي. قرض اخیستون کده دې امید نه کوي چې زه قرض اخلم چې دا بیا سبا راو بخی، نه هغه دې اراده ولري چې زه قرض اخلم او دا همت باید ځان سره ولري چې په معین وخت برته ورسپارم. ما دا څو ورځې مخکې نه پوهېږم کومه رادیو وه چې د هغوی د قرض په اړه دا توصیه وه چې چا ته له 5000 زیات قرض مه ورکوئ ځکه چې وای بیرته یې نه درکوي. بیا دغه هره رادیو چې وي زما اوس نوم نه ده په یاد، داسې توصیه د په ټولنه کې نه خپروي. دا د ټولنې اقتصادي هغه اساسات لمنځه وړي، اجتماعي روابط لمنځه وړي. خپل همدغه احتیاجات دي چې ټولنې سره نښلوي. که څوک قرض ونه غواړي بلې قرض ور نه کړي، نو دا اجتماعي روابط به په څه شي باندې ټینګ شي؟
دیني عالم نورالله کوثر هم د قرض په هکله وایي چې قرض یا پور په اسلام کې یو اصل دی. هغه په پیل کې د قرض په هکله خپلې تجربې له موږ سره شریکوي، بیا د اسلام د دین نظره په دې اصل غږیږي.
ما په ژوند کې چاته قرض ورکړی ده. ځین انسانانو په خپل وخت باندې په هغه کرام سره چې کله وخت پوره سوی ده یا مخکې له وخت نه هغه قرض بیرته په ډیر ښه توګه ادا کړی. خو داسې کسانو د ما په ژوند کې ما لیدلی دي چې قرض ادایي نه وروسته یا د قرض غوښتو په وخت کې یا خپه سوه یا اسنان قرض نه ده راکړی، او یا تر اوسه پورې قرضداران دي چې د واده کې راشکې قرض کړي وو هغه اوس د لسو یا اتو بچیانو خاوندان دي. نو ماته ډېر عجیبه دا ښکاري چې هغه زمنې کله کله وینم چې غټ غټې زلمیتوب ته نږدې او پلار یې د واده قرض داري، او بیا دلته چې بعض خلک ډیر سپکه کلمه استعمالي چې 100 روپۍ ورواچا دای قرضدار خلک کې چې قرضدار چپسي، او حال دا چې دا یو احسان دا یو نیکی دا دغه قدر وکي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله دا قرض ځان ته منسوب کړی ده. واقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله وایي چې دا قرض له ما سره ده، او قرضدار هم باید داسې کارونه کوي چې هغه سړی نیکی نه پښیمانه کی، یا دا رقم قرض ورکوونکې یا هغه څوک چې قرض ورکوي هغه هم باید فنظرتون الی میسره ته وګوري چې الله وایي کله تاسو قرض غوښته هغه تنگ دستی په وخت کې به ډیر سړي باندې فشار نه راولي، او سړي ته به لږ موخه ورکوي او لږ موقع به ورکوي چې دا د موقع په سبب سره هغه وکولی سي تا قرض ادایي وکړي.
قدر من اورګینکو اوس تمثيلي ټوټه اروپا تمثيلي ټوټه کې دغو کسانو په اکله خبري شوې چې د پیسو په ساتنه کې بې پروايي کوي، بیا خپل لستون سره مخ وي.
او خزي څه شوې؟
دغه یم لکه چې سترګې دې مو ضعیفه شوې.
ستړی مو خزي دغه پیسې واخله.
راکه
دا ولی دا د پیسو باندې څه شو کېم؟ داسې څوک قاتې
نو څنګه کم تاویز کم غاړه کې واچوم؟
غاړه کې ما شو لګي سمې کېده چې خرابېږي.
هو سړی خو به غو دې زړې پیسې راولې دې ته ګوره. دا تا پتیلو دي، دا دې پورو دي، دې ته ګوره څو پلاستره یې وهلې دي. دا پیسې نو زچیر کېدم.
نو څنګه کوم خو همدغه پیسې دې ما داسې کړې؟
نو زه نه کومه خو دغه زړې پیسې راولې زم دغه سګدم.
نوې کوي ما لګي سمې وساته.
پلارا مور ته مې یو بکسک راوړه چې دا پیسې په کیسه مې کېږدي.
دا هغه د پلار لور اوس نو بکسک هم ورته راوړه، خو موږ ته بل څوک راکوي.
خیر ده که بل څوک یې موږ ته راکوي، موږ باید سمې وساتو. دا چې بل څوک یې موږ ته خرابې راکړي موږ یې هم خرابې کړو، دې نه به څه جوړ شي.
کینه مکتبې اوس دوه سم په مکتب دې راته ویلی ده، اوس ما باندې خبرې کوي.
او خزي لور مې ښه خبره وکړه. ریختیا وی کم دغه ټول خلک هم د یو باکس کوخلی پیسې سم په قدر وساتي ولې به خراب شي؟
د دې نه ورسته د لور ته باکس کوخله او پیسې هم دې ته ورکوا.
هم دغه سی وکوم.
څو وخت ما باکس کې پیسې یې کې دي چار وخت دی راول، یا می تر توشک لاندې کړی، یا می تر فرش لاندې کړی، یا می د انوري په سر یې کې. بیا می هغه ملا یاد اوځي کله کله خو یو ما غ دی ورو په کندو کې یکدم.
خو هم دغه سی د چ پیسې خرابېږي. لوري باکسک راوړم درته چې پیسې می درکولې په مغه باکسک کې خه په قدر کې غدا.
خو بلاره ته هم داس پیسې ما خلا دي خلکو نه چې ډېری زړې وي، او لګ لګ ورته وایا چې پیسې سامي وساتي، ځکه که پیسې سامي وساتل شي پیسې زر نه زړېږي او داس مونږ په ګټه دی.
ولوري څنګه کوم دکان دینو؟ ما شوم ام راوړي، غټم راوړي، خزم راوړي، نرم راوړي، چاته بویم چې نه اخلم. خو چې وای نه اخلم ټول هم دغه سيدي. خو ما اول چې باکسک راوړم ما چې پیسې راوړل ټول په مغه باکسک کې غدا. سمه ده لوري؟
سمه ده بلاره.
Thank you.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام د جشن په ورځ مو خې مزي وکړي قرار په کور کې ورته ناسوي او په ټلویزیون مو د ارګ جشن کو د ازادۍ جشن هم دغه سي په ټلویزیون خون کوي نه چې اتنونه وي څراغونه وي میلی وي ترانی وي او پوزي پریټونه وي د جشن په ورځ چې هر څو ښار ته راوتل نو یو بیل خوند ترې اخیسته ځکه چې سرکونه او واټونه داسې خالی وو لکه رښتیا د پخوانیو جشنونو ښار چې وي اوس د خپرونې په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي در اورو
جمهور رئیس او اجرایه رئیس او مرستیالانو یې د مخالفینو وروستۍ حمله په سختو ټکو وغندله
حکومت به ډیر ژر د اداري فساد په ضد خپل هر اړخیز اقدامات وکړي
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څېړلو لپاره با صلاحیت کمیسون په کار پیل وکړ
د قتل د قضیې د څېړلو معذف کمیسیون د خپلو څېړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل
د حکومتي ادارو لپاره د ارزونې کمیسون په کار پیل وکړ
د بندیانو د دوسیو د بیا څېړلو کمیسیون جوړ شو
د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسون د خپل کار راپور وړاندې کړ
د سلمانیانو د څارلو کمیسیون خپل څېړنې پیل کړې
د عمومي حمامونو د څار کمیسون کارونه وارزول شول
د جنوبی آسیا د ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام ولېږل شو
د شمالي اروپا له خلکو سره د پیوستون راز ون منزل شو
او د جمهوری ریاست او اجرایی ریاست ترمنځ د پوهاوی کمیټه جوړه شو
د صاحب نظر صاحب د صاحب نظرۍ پاکله مرکه در اورو صاحب نظر صاحب د صاحب نظرۍ سره سره مرکه هم کوي
شه صاحب نظر صاحب کدی خوښ وی نن به د سیاسي باز په ځای شخصي ژوند ته راوګرځو او د تاسو محترم د شخصي ژوند له څو کنجونو به اوریدونکو خبر کړو کدی څنګه خوښه ده
خوښه مې ده زه خبرو کولو ته راغلم او همدغه د خبرو کولو ناروغي لرم دا چې په هر څه خبرې کوو پروا نه کوي
ډېره مننه صاحب نظر صاحب نو کلمړی دارته وای چې ول صاحب نظر شوې خوشاله بسو
ډېره ښه پوښتنه دی وکړه صاحب نظری یو نوې پدیده ده چې هیواته د ډالرو راتلو سره یو ځای راغله او دغه د دومره رشد او ترقی وکړه چې اوس هر چا ته ځان صاحب نظر ښکاري او غواړي په مختلفو مسایلو باندې بحث او تفسیری وکړي
صاحب وخت کم دی نو که د هرې پوښتنې لنډ ځواب راکړي ډېره به ښه وي
په سترګو ولې نه د صاحب نظر کېدو یو علت مې دا و چې له وړکتوبه به ډېر غږېدم او بل مې دا هم اورېدلی و چې په صاحب نظرۍ کې ښه ډالر دي نو ځکه مې همدغه لاره ونیوله
راډیوګانو او تلویزیونونه څنګه پیدا کړې او څنګه پوه شول چې ته صاحب نظر یې
په یوه راډیو او یو تلویزیون کې د خپلوانو له جملې مې یو چا کار کوو او هغوی ته مې وویل چې ور ومې غواړي نو کله مې چې غږ نورو راډیوګانو او تلویزیونونه واورېده نو هغوی هم د ما د پیدا کولو تلاش وکړه او پیدا یې کړم
څنګه یې پیدا کړې
وایې جوینده یا بینداس یعنی پلټونکی پیدا کوونکی دی
د صاحب نظری په برخه کې دي زده کړې هم کړې دي
دا څه وایې صاحب نظری زده کړې څه کوي تشې خبرې دي او تشې خبرې خو زده کړه نه غواړي وایې خبرې له خبرو نه پیدا کیږي چې اوس وویل هغه بل د هغه له خبرو نه هم خبرې پیدا کولی شي
کوم ډول صاحب نظری دي خوښېږي
دغه د ضد او جنګ صاحب نظری
پوه نه شوم
دغه چې یو ووایي چې داسې او دا بل ضد ورسره وکړي چې نه داسې نه ده داسې ده
ولې دغه ډول صاحب نظری خوښېږي
ځکه چې هم یې اورېدونکي خوښوي
او هم یې دغه د راډیوګانو او ټلویزیونونو چلوونکي.
تر اوسه دې کوم فزیکي جنګ هم کړی دی؟
هو، دوه درې ځله مو له ګریوانه سره نیولی دي.
نو چې تاسو د بیا خو به ورزش هم کوي؟
هو، په دا تېر عمر مې د تیکواندو، کامپو او جیدو تمرینونه پیل کړي دي.
د دې لپاره چې د سیاسي بحث په وخت کې بیا له ځان څخه دفاع وکړای سي.
هو، د همدې لپاره.
د تا په نظر کامیاب صاحب نظر چا ته ویلی سو؟
هغه ته چې زړور وي، د چا پروا ونه کړي. خو
خو یعنی څه؟
یعنی چې د شپې په ټلویزیون کې کوم حکومتي او دولتي شخص ته رد بدی ووایي، او سهار وختي مېلمستون ته تشریف وروړي، او د بیګانۍ تون بس بښنه ترېنه وغواړي، او ورته ووایي چې له بیګانو یې رد بد مې مقصد د تاسو جناب مشهورول و.
نور کوم صفتونه باید ولري؟
ښه صاحب نظر هغه دی چې د خبرو سرعت یې د 500 او 600 میلو ترمنځ وي، لکه د پخوانیو ګاز موټرو، نه لکه د افریقي د سارا غوندې ګرم وي، او نه لکه د سایبریا غوندې سوړ، لکه د استرالیا غوندې معتدل مزاج ولري. خو تلویزیونونو او راډیوګانو ته د ځان رسولو په کار کې دومره ګړندی او تیز وي لکه د اف 16 الوتکې. همدارنګه د بس پر وخت همیشه په درانه پله کې ناست وي.
همدومره
یو بل مهم صفت هم باید ولري، او هغه ده چې چاته هم کنځاوي کوي، تر ټولو لومړی هغه ته د اختر مبارکۍ لپاره ورځي، او تر ټولو لومړی فاتحو ته ځان رسوي. راځئ چې د مقررې د ازموینې خونې ته مو بوزو چې خبر شئ د مقررې ازموینه څه ډول وي. خنو پوښتنه ته خو تیارې؟
او صاحب،
څومره زده کړې مو کړې دي؟
په منیجمنت کې ډاکټري لرم.
په منیجمنت کې؟
په منیجمنت کې.
دا علاقه بالا ده.
اسهال یا استفراغ ته به وایي؟
دا څه وایي؟ منیجمنت یعنی اداره.
د ادارې ډاکټر مې نو اوس ولید. ولې اداره هم ناروغه کیږي؟
زه خو وایم چې خط پې کش کو، موږ د ادارې امیر ازموینه اخلو، او دای وایي چې د ادارې ډاکټر یم.
صاحب وبخې، د ادارې ډاکټر نه، په ادارې کې مې ډاکټري اخیسته ده.
دا مې لا اوس واورېده چې خلک په اداره کې هم ډاکټر کیږي. ولې ټولګي ته څه د پاره دي؟
هیڅ خبره نشي درکولای.
زه چورت مو وها، اسانه پوښتنې درڅخه کوو.
انګلیسي دې هم زده ده؟
او په انګلیسي کې مې لسانس اخیسته ده.
ما ویل چې دا څنګه دومره اوقیده؟ دا خو انګلیسي ویلې ده.
لاندې عمل ده چې ادارې ته منیجمنت وایي.
او بخی، تاسو دلته ازموینه اخلي او که خلک ریشخان کوي؟
مونږ ازموینه اخلو، خو کله کله مو دغه سي بيزاي اکټونو ته خندار شي چې خفه نشي.
نو پښتنه مو کړی،
کاري تجربه مو څومره ده؟
15 کال. 3 کال د یو شرکت امروم، 2 کال مستوفی وم، 5 کال د یو موسسې د اداري او خریداري امروم، او 5 کال د ملګرو ملاتو په یو دفتر کې ډایرکټر وم.
خنو اوس براشو اصلي پښتنو ته.
سمه ده.
کله چې مستوفی او د شرکت امر وي، او کله چې د خریداري مسول وي، څومره پیسې لاسه درتلی؟
ډېر شخصي پښتنه نه کوي.
مجبور چې دغه څه پښتنه هم وکړو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې په درد خوري.
مثلا څه ډول؟
مثلا کله چې په انټرویو او ازموینه کې ناکام شوي، له پیسو هم کار اخیستلی شي.
مثلا څه ډول؟
مثلا هماغه ډول.
پوه نه شوم.
ولې مستوفیت دې نه دی کړی؟
کړی مې دی.
چې کړی دې دی، د ځینو کارونو د خلاصولو لپاره مو له مقابل طرفه د پیسو غوښتنه نه ده کړې.
مقصد مو رشوت دی؟
نه، مثلا شیرینی.
نه.
نو څه دی کول؟
کار مې کو او خپله تنخواه مې اخیستله.
صاحب، د خپل ځان سپین چرګ راته جوړ کړ.
او ټول هم داسې دي.
نو په دې صاحب دې کار ونه شي، له پیسو نه کار نه اخلي؟
نه، غواړم په خپل لیاقت او تجربه مخ ته لاړ شم.
نو چې دا سدا انټرویو به بند کو، که څنګه باران خانه؟
صاحب، یو څو پوښتنې منور یم تی وکړو.
سمه ده، خو ګوره شخصي پوښتنې مترې کوه.
ښه، ګوله ته به دا راته ووایې چې که یو پروتون تجزیه کړو، څومره اتومونه لاسته راځي؟
وبخی، پروتون نه تجزیه کیږي، بلکې اتوم د تجزیه وړ دی.
ښه ښه، آفرین. اوس به د بیولوژي یوه اسانه پوښتنه درڅخه وکړم.
چې الماس څه ډول ډبره ده؟
دا خو د جیولوجي پوښتنه ده.
بارام خانه ودی لیده؟
او اما هغه د تا خبره صحیح ده چې له ماسترانو او ډاکټرانو څه نه جوړیږي.
ولې ما کومه غلطه خبره وکړه؟
کوم بل ځای ځان ته دنده ولټوه. له موږ سره ناکام یې. ناکام
ولې؟
ځکه چې ته اوس موږ ته عقل راښیې، نو د مربوطه ادارې به څه الوي ده سره.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، ستاره امینی او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.